دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپام میر ساحل درته پکې هر کلی وایم. په خبرونه کې د جنرال رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونو له تاسو اورو او د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. له دې علاوه بیا وروسته ټلیفون هم کولی شئ. په خبرونه کې ځینې سندرې هم در خبرو خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د کشمیر پر حالاتو بحث وکړي. د بلوچستان حکومت وایي په وچکالۍ ځپلې صوبه کې د اوبخور نظام بیا رغوي او امریکا وایي په جبل الطارق کې د ایران ټانکر د عملی غړي ښایي د ویزې له بندیز سره مخامخ شي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د هند تر واک لاندې د کشمیر پر روان حالت خبري وکړي. د امنیت شورا پر وپاڼه په ورځني مهالویش کې راغلي چې مشورتي غونډه تر تړلي او دروازو شاته د پیښور له وخت سره سم ماښام 9 بجې کیږي. رویټرز اژانس پرون ویلي چې دا غونډه د چین او پاکستان په بلنه کیږي چې پکې به د اگست پر 15 د هند تر واک لاندې د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت تر ختمېدو وروسته پر حالاتو بحث وشي. د نوي دلی د دې اقدام له کبله د پاکستان هند تعلقات ترنګلی شول او دواړو هیوادونو پرون پر یو بل د کنټرول پر کرخه د اوربند سرغړونې تورونه پورې کړل. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر ویان میجر جنرال آصف غفور پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي چې هندیو سرتیرو په ډزو کې درې پاکستانی سرتیري وژلې دي. بیان زیاتوي چې په جوابي ډزو کې 15 هندي پوځیان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي، خو هندي پوځ په پیښه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې دعوه رد کړه او زیاته کړه چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو په غبرګون کې هندیو سرتیرو درې پاکستانی پوځیان ووژل. د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د اوبخور نظام بیا رغوي او یو شمېر بندونه جوړوي. د اوبخور چارو وزیر نوابزاده طارق مکسی پرون مازیګر له مشال راډیو سره په خبرو کې د اپوزیشن دا تور رد کړ چې حکومت د څښاک اوبو او پاشۍ د ستونزو هواري لپاره عملی اقدامات نه کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د بلوچستان اسمبلی غړي نصرالله زیری پرون تور پورې کړ چې حکومت د اوبخور لپاره د بندونو جوړولو پخوانی پلانونه نه عملی کوي، خو مکسی وایي په واکمنۍ کې د اوبخور نظام سم شوی دی.
زموږ د اوبخور نظام خورا ښه شوی دی، خو په ټوله کې موږ په بلوچستان کې د دوو نهرونو په بیا رغونه کار کوو او دریم نوی نهر جوړوو چې د تعمیر د چارو لومړۍ مرحله یې بشپړه شوې او د دویم پړاو لپاره مو پلان جوړ کړی.
مکسی زیاته کړه چې د نوي نهر د دویم پړاو چارې به د راتلونکي کال تر اپریل پیل شي. بلوچستان په تیرو کلونو کې وچکالۍ ځپلې چې له کبله یې د ځمک لاندې اوبو سطح هم خورا ټیټه شوې ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا ویلي د روان کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې 2,10,000 خلک د جګړو له وجې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. وچا پرون په یو بیان کې ویل د دومره زیاتو خلکو د بې کوره کېدو له وجې د بشري مرستو لویه اړتیا پېښه شوې ده. بیان وایي په بې کوره شویو کې 85% کسان له 18 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 بې کوره خلک به د روان کال د اپریل تر پایه مرستو ته ضرورت ولري. بیان زیاتوي د روان کال په 9 میاشتو کې په ایران کې د اقتصادي بحران له وجې شاوخوا 2,00,000 افغانان او له پاکستانه شاوخوا 1,10,000 افغانان وطن ته ستانه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د ولسي وګړو د وژنې داوو پلټنو لپاره یو پلاوی ته دنده سپارلې. ملي امنیت پرون په یو بیان کې ویل دا پلاوی د ولسمشر اشرف غنی په وینا ټاکل شوی چې پکې د بشري حقونو د څانګې استازي هم شامل دي. بیان زیاتوي چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت مشر هم د پیښې پلټنې په موخه سیمې ته سفر کړی دی. له رپورټونو سره سم د اګست پر 12 په زرمتو کې په پوځي عملیاتو کې 11 ملکي وګړي ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر پیښې د خپګان څرګندونه کړې ده. په کابل کې د امریکا سفیر د درغلۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت پر اقداماتو شک څرګند کړی دی. جان باس دا څرګندونه پرون پر ټویټر تر هغې وروسته کړې چې د ملي امنیت د پخوانی مشر رحمت الله نبیل لخلی پر رپورټونو کې راغلی چې افغان حکومت د کابل بانک په خوانی مشر خلیل الله فیروزی د ولسمشر اشرف غنی انتخاباتي کمپین ته د مالی مرستو په بدل کې تر وخت مخکې خوشی کړی. باس لیکلی چې د دې ادعاو اورېدو سخت خواشینی کړی دی. نوموړي په بیان کې ویلي چې زیات شمیر افغانان په تیره یوه لسیزه کې ځکه دردیدلي چې د نړیوالو مالی مرستې د شخصي موخو لپاره غلا شوي دي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د نبیل دعوه رد کړې او وایي چې دا ډول څرګندونې د خلکو غولولو او د انتخاباتي کمپین برخه دي. د کابل بانک یو مشر شیرخان فرنود چې له فیروزي سره یو ځای د درغلۍ په قضیه کې تورن و په وروستیو کې د ناروغۍ له وجې په زندان کې ومړ. صدیقي پرون ویلي چې فیروزي هم سخت ناروغ دی او د عدلي قضایي روغتیایي او امنیتي ادارو د استازو څار لاندې په کور کې نظربند دی. او امریکا ویلي دي چې په جبل الطارق کې د ایران ټانکر د عملی غړي ښایي د ویزې له بندیز سره مخامخ شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندې مورګن اورټاګس بیګا ناوخته تر هغې وروسته وکړه چې د برتانیې تر واک لاندې سیمې جبل الطارق پرون د ګریس یو په نوم د ایران د تیلو ټانکر خوشې کولو فیصله وکړه او واشنگټن یې د تګ په مخنیوي کې پاتې راغی. اورټاګس ویلي چې دې بیړۍ د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک مرسته کوله چې واشنگټن یې ترهګر سازمان بولی. د نوموړې په خبره د بیړۍ خوشی کول ورسره د تړلیو کسانو لپاره جدي پایلې لرلی شي. هغې زیاته کړه چې د بیړۍ د عملی کسان به امریکا ته د داخلېدو یا د هغه هیواد د ویزې ترلاسه کولو قانوني جواز ونه لرلی شي. دا بیړۍ شاوخوا شپږ اونۍ مخکې برطانوي بحري ځواک شام ته د تیلو قاچاق چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو سرغړونه بلل کیږي په تور نیول شوې وه. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو پرون د تهران تر لیکلي ضمانت وروسته د ټانکر د نیولو امر ختم کړ. ایران نوموړي ته باور ورکړ چې ټانکر به شام ته له 2 میلیونه بیرلو څخه زیات تیل نه ورکوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنې خبرونه.
تاسو موږ په منځنۍ صفه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز اورئ. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د کشمیر پر حالاتو خبرې وکړي. هلته هندي وزیر اعظم د کشمیر د آئینی حیثیت د بدلولو د پریکړې دفاع کړي.
هم سمسیاؤں کو ٹالتے بھی نہیں ہیں. ہر کسی کے دل میں یہ بات پڑی تھی لیکن پرارمبھ کون کرے.
د بلوچستان حکومت وایي په وچکالۍ ځپلې سیمه کې د اوبخور نظام بیا رغوي خو اپوزیشن وایي چارواکي لازم اقدامات نه کوي.
د لورلای څخه بیا تر خوزداره پوری دا ټولې سیمې د اوبو د نشتوالي سره مخامخ دي.
په پیښور کې د بلدیاتي ادارو کونسلران وایي د پرمختیايي چارو لپاره ورته د سړیو پرتله کمې پیسې ورکول کیږي. په جلال آباد کې خلک او چارواکي د خپلواکۍ بیا اخیستو سلمې کلیزې لپاره تیاری کوي.
ځانته مې واسکټ جوړ کړی دی، خولۍ مې اغستې ده، همدزمن مې مابس نه ځانته راوړی دی او بیج مې لګولی دی او خوشحاله بیا په دې یو چې دلته سولې خبرې روانې دي.
ور سره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. په خبرونه کې سندرې هم در خبرو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د هند تر واک لاندې د کشمیر پر روان حالت بحث وکړي. یو شمیر رسنیو د ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې دا غونډه تر تړلیو دروازو شاته کیږي. امنیت شورا دا غونډه تر هغې وروسته کوي چې هند د اګست پر 15مه د هند د جمو او کشمیر کورواکي واخیسته چې له کبله یې د اسلام آباد او نوي دلی تعلقات ترینګلی شول. احمد تکل تفصیل لري.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1915 کال کې جوړه شوې وه. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د اګست له څلورمې نیټې را په دیخوا د خلکو پر تلو راتلو محدودیت لګول شوی او له همغې ورځې راهیسې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. د دې ورځې په سبا نوی ډیلی د هند د اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جموں او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سخت ترینګلې کړل. د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون وویل د کشمیر د کورواکۍ او نورو امتیازونو لغوه کول د ده د حکومت له مهمو اقداماتو څخه دی. د هند روسي اقدام اسلام آباد سخت په غوسه کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه په کشمیر کې د قومي تصفیه په اړه خبرداری ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هند وروستی اقدام د نړۍ امنیت ته یو ګواښ بللی.
دا هم تکل رپورٹ مورد پام دی موضوع کې پاتې کیږي. پاکستان او هند پرون پر یو بل د کنټرول پر کرخه د اوربند سرغړونې تورونه پورې کړل. د پاکستان پوځ وایي لومړی ډزې هند وکړې او درې پاکستانی سرتیري وژل. د پوځ وایان په وینا په جوابي ډزو کې 15 هندي سرتیري وژلي خو هند دا تور رد کړ. ویل چې د پاکستان ډزو په جواب کې درې سرتیري ور وژلي. د هند تر واک لاندې د کشمیر آئینی حیثیت بدلېدو له کبله د دواړو خواوو تعلقات خورا ترنګلې شوې دي. قاسم خان مندوخیل تفصیل لري.
د پاکستان او هند پوځ د اګست پر 15 پر یو بل د کنټرول پر کرشه د اوربند د سرغړونې تورونه پورې کړي دي. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې هندي ځواکونو د کنټرول پر کرشه د پاکستان لوري ته ډزې کړي دي چې پکې درې پاکستانی سرتیري تنویر تیمور او رمضان ووژل شول. نوموړی وایي د پاکستان پوځ په جواب کې هغې غاړې ته ډزې وکړې چې پکې 15 هندي سرتیري ووژل شول او یو شمیر ژوبل شول. خو د هند ANI اژانس او انډیا ټوډې ورځپاڼې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې د هندیو سرتیرو وژنه رد کړه. دوی د پوځ په حواله ویلي چې لومړی ډزې پاکستان وکړې او هندیو ځواکونو چې غبرګون وښود نو درې پاکستاني سرتیري ووژل. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د اګست پر 15 د هند تر واک لاندې د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت بدلېدو له کبله ترنګلې سوي دي. پر هغه ورځ هندي حکومت او پارلمان د کشمیر په اړه د اساسي قانون 300 او 15 ماده لغوه کړي. هغو دفو کشمیر ته د دفاعي بهرنۍ مالی چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی وو او کشمیر خپل آئین او حکومت لاره. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي سوی دی. اسلام آباد تر دې اقدام وروسته له نوي دلی سره ډیپلوماټیک تعلقات محدود کړل. سوداګري او ترانسپورټ یې وځنډاوه. په پاکستان کې یې د هندیو فلمونو او ډرامو پر ښودلو بندیز ولګاوه او د اګست پر 14 د برېښنایي رسنیو انتظام ادارې پیمرا د هیواد ټلویزیونونو ته امر وکړ چې په هند کې د جوړو سویو شیانو په اړه سوداګریزي خبرتیاوې دي نه خپروي. پیمرا همداراز پر هغو اشتهارونو هم بندیز لګولی دی چې پکې هندي اداکاران شول کیږي. اسلام آباد وایي د کشمیر په اړه له نړیوالې ټولنې سره په رابطه کې دي او دا مسله ملګرو ملتونو ته وړي. خو هند دا کورنۍ موضوع بولي او وایي پکې هیچا ته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. هلته هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د اګست پر 15 په کشمیر کې د خپلو اقداماتو دفاع وکړه.
هم سمسیاوں کو ٹالتے بھی نہیں ہیں.
موږ نستونزې بے له هواری پریږدو نه زیږو. هغه کار چې په تیرو اویاو کلونو کې ونشو زموږ نوی حکومت له اویاو څخه په کم ورځو کې وکړ. د هند پارلیمان دواړو ایوانونو ولسی جرګې او مشرانو جرګې د آئین 300 او 15 دفې په اکثریت ختم کړې. د دې معنا ده چې دا خبره د هر چا په زړه کې وه خو چا عمل نه کاوه.
کی هر کسی کے دل میں یہ بات پڑی تھی لیکن پرارمب کون کرے.
مودی د دلی په سره کلا کې د خپلواکۍ ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د کشمیر پخوانی حیثیت له کبله هلته بلتون پالنه او ترهګری زیږېدلې وه. په عین وخت کې د پاکستان حکومت د هند د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځله او د واکمن تحریک انصاف سیاستوالانو او غړیو په یو شمیر ښارونو کې لاریونونه او غونډې وکړې.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 مو بجو
په بلوچستان کې حکومتي چارواکي د اپوزیشن د تور ردوي چې ګواکې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د اوبو ستونزې ته پام نه کوي. د اوبخور وزیر پرون مشال راډیو ته ویل چې نه یوازې پخوانی نهرونه بیا رغوي بلکې د نوي نهر د تعمیر لومړی پړاو یې هم بشپړ کړی. خو د اپوزیشن پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نصرالله زیری وایي په صوبه کې د اوبو نویو زیرمو جوړولو لپاره د چټکو اقداماتو اړتیا ده. په بلوچستان کې حکومتي چارواکي وایي د کوټې په ګډون په یو شمېر ښارونو او سیمو کې د څښاک او اوبخور د اوبو کموالي پوره کولو لپاره اقدامات کوي. د بلوچستان عوامي ګوند غړي او په ائتلافي حکومت کې د اوبخور د چارو وزیر نوابزاده طارق مګسی د اګست 15 پر مازیګر مشال راډیو ته وویل د سند له حکومت سره یو ځای د بلوچستان ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره پخوانی نهرونه بیا رغوي.
زمک د اوبخور نظام خورا ښه شوی دی. په ټوله کې موږ په بلوچستان کې د دوو نهرونو په بیا رغونه کار کوو او دریم نوی نهر جوړوو چې د تعمیر د چارو لومړۍ مرحله یې بشپړه شوې او د دویم پړاو لپاره مو پلان جوړ کړی. په بیا رغونه کې موږ د نهرونو دیوالونه او غاړې پیاوړي کوو چې اوبه ضایع نشي.
مکسای وایي د نوي نهر پر دویم پړاو به کار د 2000 زیږیز کال تر اپریل پیل شي. خو د اپوزیشن پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د صوبایي اسمبلی غړی نصرالله زیری وایي صوبایي حکومت د اوبو ستونزې هواري لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. دی وایي په کوټه کې هر کال د ځمکلاندې اوبو سطح ټیټیږي.
د لورلای څخه بیا تر خوزدار پورې دا ټولې سیمې د اوبو د نشتوالي سره مخامخ دي. بیا کوټه چې د صوبې دارالخلافه ده کمو بیش دیش لکه انسانان په دې شار کې ووسی. دا ټیم په کوټه کې کمو بیش 200 فوټه د لاندې سمج و براباز دا ورځ په ورځ د کوټه کې وبه لاندې روانې دي. د جیالوجي او د اریګیشن چې کم ماهرین دي هغه وایي چې د کال 10 فوټه څخه تر 15 فوټه پورې وبه لاندې روانې دي. د کوټې په باره کې دا دی چې را روان څو کاله بعد خلکو ته د چلو اوبه بنې وي او خلک به مهاجرت ته مجبوره کیږي.
نصرالله زیری وایي ګوند یې چې له 2013 زیږیز کال څخه تر 2013 پورې د صوبایي واکمن ائتلاف برخه وو، نو هغه مهال یې نه یوازې د کوټې د څښاک اوبو په اړه پروژې عملي کړې وې بلکې په بیلابیلو سیمو کې واړه بندونه جوړ کړل او د نویو هغو لپاره پلانونه تیار کړل. دی تور پورې کوي چې اوسنی صوبایي حکومت د اوبو زیرمو زیاتولو لپاره د تیر حکومت پلانونه نه عملي کوي. خو د بلوچستان اسمبلی بل غړی له نوموړي سره متفق نه دی. د هزاره ډیموکرات ګوند مشر او د اسمبلی غړی عبدالخالق هزاره وایي په سږني بجټ کې حکومت له چاپیریال ساتنې څخه واخله د اوبو زیرمو زیاتولو او د خلکو پوهاوي لپاره هرې څانګې ته پیسې ویلې کړې دي.
په کوټه کې له اوږدې مودې راهیسې د اوبو ستونزه جدي ده. موږ هڅه کوو چې نوي بوټي کینو، ونې زیاتې کړو او د اوبو پر ارزښت خلک پوه کړو چې هغوی ځای نکړي. له دې علاوه موږ په اسمبلی کې پر دې خبرې کړې دي او موږ هڅه کوو چې د ښار ناولي اوبه پاکې کړو او بیا د اوبه خور لپاره وکارو. نو د دې کار لپاره موږ هم سکال په بجټ کې پیسې ایښې دي.
هلته د اوبخور صوبایي وزیر نوابزاده طارق مکسی زیاتوي په بلوچستان کې د 16 وړو بندونو جوړولو په اړه هم پرمختګ شوی او دا چې دا پروژه د وفاقي حکومت په پیسو عملي کیږي. اپوزیشن او حکومت دواړه البته غني چې تر کلونو وچکالۍ وروسته د 2019 زیږیز کال په پیل او بیا په پشکال کې بارانونو په صوبه کې د اوبو ستونزه تر یو بریده هواره کړي، خو زیاتوي چې په صوبه کې لوی او وړو بندونو جوړولو ته اړتیا ده.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
پا په پیښور کې د بلدیاتي ادارو کونسلران وایي د پرمختیایي چارو لپاره ورته د سړیو په نسبت کمې پیسې ورکول کیږي. یو شمیر کونسلرانو پرون ماښام مشال راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د ښځو آبادی له سړیو زیاته ده، خو په چارو کې سیالې نه ګڼل کیږي. شنونکي وایي یوازې دا نه، په یو شمیر نورو برخو کې هم ښځې له پامه غورځول کیږي. غلام غوث موضوع روښانوي.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي کونسلران وایي دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره هغه رنګ مالی پنګې نه ورکول کیږي سرنګ چې نارینه وو نمائندګانو ته فنډونه ورکړی شوي دي. دې لړکې د پېښور په ضلعي کونسل یا شورا کې یوه خزینه غړي کلسوم کونډي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي
دا په کار ده چې د خواتین ته پوره ایسا ورکړي فنډ کې چې دا بهتر کار وکړي. هلته مسلې ډېرې دي، آبادی لحاظ باندې خواتین زیات دي او مسالې زیات دي، او چونکی فنڈ کم ملاویږي نو دا فنڈ زیاتول پکار دي. ما ته بچا تقریبا 40 لاکھ روپے فنڈ ملاو سلے پورا چلو رو گالو نو کے چند جنہ کو تم اسکالرشپ ور گڑی دی صحیح 200 نہ زیات تو زنانو تم سلائی مشینو نہ ور گڑی دی یو خزے تم سینٹر کو لاو کڑیا دے ما پک فنڈ کے دا کار کے دلو دے نہ زیات نہ کے
دا پیخور یو بلا کونسلر سلمى پری دوائی پکار ده په ټولنه کې د خزو د ستونزو د حل کولو لپاره خزینه بلدیاتي غړو ته هم د نارینه و برنګ مالی پنګي ورکړی شي.
پاکستان تقریبا 52% زنانه دي، نو پکار دا دی چې دې ته زیات اهمیت ورکول شي. زما یو ګیلا صرف په دې حکومت او د تیر شوي دور کې دا دی چې زنانو ته په برابرې په حقوق فنډ نه دی ملاو شوی، دا یو زیاته و.
مدني او سیاسي فعال ناهید رحمان وایي پاکستان د سنفی مساواتو په برخه کې ډیر شاته پاتې دی.
تاسو د فنډونو خبره کوي نو دا صرف په ډیسټریکټ لیول باندې نه، دا په صوبایي لیول باندې هم دي. لکه زما په نظر کې دا چې د دغه باندې سیاسي دغه کې نه کوو سیاست کې خو ډیر دوستي دي،
خو د سنفی برابرۍ لپاره کارکوونکي دولتي او غیر دولتي تنظیمونه وایي د 2013 پورې د سنفی برابرۍ هدف ته د نږدې کېدلو لپاره دوی هڅه کوي او د دې لپاره یو شمېر ګامونه په پام کې نیولې دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلو په ښوونځیو کې د بنیادی اسانتیاو لپاره 360 میلیونه روپۍ لګوي. هلته د استادانو د ټولنې مشرانو او د چارو پوهان وایي حکومت اعلانونه کوي عملي کوي نه. دوی وایي حکومت دې د قبایلو د پرمختیا او په ځانګړي ډول د تعلیم ودې لپاره زیات اقدامات وکړي. منور شاه معلومات لري.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو د سکولونو په بیا رغونه او پکې د بنیادی اسانتیاو په برابرولو به 6.5 کروڑ روپۍ لګوي. د ابتدایي او ثانوي تعلیم په حق لا د دې صوبې د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش په دې اړه د اګست په 15 مشال ریډیو ته وویل چې دا پیسې به د تعلیم د نظام سارنې لپاره خپلواکه ډلې یا انډیپینډنټ مانیټرینګ یونټ د سروې مطابق لګول کیږي. نوموړی وایي بلخوا د استادانو د اتحادیه آل ټیچر اسوسییشن مشر مرجان علی مومند وای حکومت تل دا ډول خبرې کوي خو عمل پې ډیر کم کیږي.
صرف خبر کی عملی میدان باندھے حسم نشتہ دے چکم جے بنیادی کم کار پکار دے حکومت کئی نہ چکم دے لگئی تو ورک شاپ ہو لگئی یو این ڈی پی والا مختلف دبار ملکوں نے پیسے راضی خوش اپ کم طریقہ باقی اگر اڑاوی گی نو زہران دائم چدا چرتے جی دی سر دو نہ پیسے نشتے چی دی ریگولر ٹیچر برتی کی نو زو ڈیر زتا ما سر دا فکر دے چی را منگ سر با مرکزم زتے کو اللہ دی خیر کی چی اگ زتے منگ سر دل تا شروع نش
ہم دار از د خیر خیگڑے دی وی ادارے مشر او پ قبائلی ضلعو کے پ پرمختیائی چارو نظر لرون کے نظام دا وڑوائی ل قبائلی ولسره تل واده شوی خو عملی شوی نه دی. په کار دا چې حکومت اوس خپل واده عملی کړي.
دلته قیمه کم دي، تعلیم په نوم باندې ډېر پیسې راغلي دي، مدني ټولنې لګولې دي، حکومتونه راوړې دي، خو هغه پیسې چې کومې دي لګېدلې نه دي. که تاسو ووایئ چې پیسې راغلي یا اعلان شوې دي یا پلین جوړ شوی دی، نو دا تر څو پورې چې موږ څومره کتلي دي دا صرف په کاغذونو کې پیسې هم راغلي دي، په کاغذونو کې پروژې هم جوړې شوې دي، ډیولپمنټ هم په کاغذونو کې شوی دی. که تاسو هلته په ځمکه باندې وګورئ نو په ځمکه باندې د خلکو سارا په خپل علاقه کې نه روزګار شته، نه کاروبار شته، نه تعلیم شته، نه صحت شته. ګوره د تراګرۍ نه پس دلته کې ډېر سکولونه تقریبا 800 نه زیات سکولونه دلته کې تراګرو وران کړل.
خو د ابتدایي او ثانوي تعلیم په حق لا د خیبر پښتونخوا د وزیرانه سلاکار ضیا الله بنگش زیاته کړه چې موجوده حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم پرمختګ ته ډېره توجه ورکړې او په سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره یې هم اقدامات په پام کې نیولي دي.
آیا سختدریزي یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزي او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزي کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوهې کې د خبرو تر اتم پړاو وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوې دي. په دې لړ کې هیله ښوول شوې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ هم مستقیمې خبرې وشي. د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې پر دې موضوع رپورټ خپور کړی چې شاهین بونیره یې مهمې برخې اوروي.
د کلون راهیسې د امریکا پالیسي دا وه چې افغان حکومت او طالبان له یو بل سره کینی او دا پروسه د افغانانو په مشرۍ پر مخ لاړه شي، خو ولې طالبانو افغان چارواکي قانوني نه منله او ورسره د خبرو نه انکار کاوه. د افغانستان په اړه د امریکا پالیسي هغه وخت بدل شوه کله چې زلمی خلیلزاد د افغان سوري لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو. نوموړي د طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت په غیر موجودګۍ کې مخ په مخ خبرې پیل کړې. په دې افغان حکومت د خپل خپګان او غوسې څرګندونه وکړه، خو د خلیلزاد وینا وه چې کچري امریکا او طالبان کومې لوزنامې ته په رسیدو کې بریالي هم شي، خو د بشپړ اوربند او افغانانو د خپل منځي خبرو نه بغیر به نه عملي کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنز د خبرو اترو اته دورونه شوې دي او اوس دواړه خواوې د لوزنامې په تکنیکی اړخونو او عملی کولو بحثونه کوي. د راپورونو تر مخه د لوزنامې په مسوده کې له افغانستانه د بهر ملکی ځواکونو په تدریج وستل، د تشدد کچا راښکته کول او د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان خوره نه کارول شامل دي. دا هم ویل کیږي چې په مسوده کې امریکایانو د 14,000 طالب بندیانو د خوشی کولو ژمنه هم خودلې ده چې افغان حکومت ور باندې خپل فکرمندي څرګنده کړي. په مسوده کې د راپورونو تر مخه د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه هم سندي ویل شوی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د لوزنامې په اړه ډېرې ویرې موجودې دي او ویل کیږي چې له افغانستان نه د وتلو په منډه کې امریکا طالبانو لا ډېر رعایتونه ورکړي دي. په عین حال کې زلمی خلیلزاد تیره اونۍ د ناروې ښار اوسلو ته سفر کړی دی چېرته چې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره تیاری نیول کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په جلال آباد ښار کې د افغانستان د خپلواکۍ بیرته ګټلو په مناسبت خلک تیاری کوي او لوک دوکانونو څخه بیلابیل ملي نشانونه، بیرغونه، واسکټونه او خولۍ اخلي. په عین وخت کې پر حکومتي کچ هم له څو ورځو راهیسې د هیواد د خپلواکۍ بیا ترلاسه کولو سلمې کلیزې په اړه هلې ځلې روانې دي. باز محمد عابد له جلال آباد.
د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې نمانځلو ته په دولتي او ولسي کچه چمتووالی روان دی. خلق په جلال آباد ښار کې قرطاسی پلورونکو ته ورځي او د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت بیرغونه، بیجونه، ملي نښانونه، د ملي بیرغ له رنګونو جوړې خولۍ او واسکټونه پیری او خپله وطني او ملي تنده پرې خړوبوي. په جلال آباد ښار مخابراتو سلور لارې کې د روحلا په نوم یو تن وایي:
سلامه کلیزه ده، د کلیزه په ویاړ باندې مونږ ډېر زیات بیرغونه راوړي، خلک ښه په جوش اخلي، سینې د پاسه ګلان لګول کېږي، بیجونه دي، خپلې خپلې دزبندونه هم راوړي دي، ډېر ښایسته ښایسته خولۍګانې دي مونږ راوړي دي، ښایسته ښایسته واسکټونه مونږ جوړ کړي دي، نو خلک یې ښه په شوق سره اخلي، نو زمونږ بازار یې هم ښه کړی دی.
یو تن ځوان چې د ملي بیرغ له رنګونو جوړه خولۍ او واسکټ یې په تنو خپل ملي احساس سدارنګه اظهاروي:
فیروز کاموالم په سلمی کلینز دم ډیر تیارې کړې ده، ځانته مې واسکټ جوړ کړې ده، خولۍ مې اغستې ده، هم دزبند مې ما بس نه ځانته راوړې ده او بیج مې لګولې ده، او خوشاله بیا په دې یو چې دلته سولې خبرې روانې دي، قیامن برازي، مونږ چې پیدا شوې هم دا جنگ ده، جنگ ده، جنگ ده، خدای مې ربانه بچا ده، کېدې شي د سلمی کلینز سره د سولې خبرې هم خبرې شي، او نور خوشاله په دې یو چې په وطن کې دا یو ورځ ده، د جشن، د خوشحالۍ ورځ ده، د احساسات ورځ ده، باید ټول افغانان دا ورځ خول مانزي.
او یو بل تن وایي: د هر چا په تن چې د ملي بیرغ نه جوړ لباسونه ویني، د ترې خوند اخلي.
زه علامد سنځای مو هر لور کو ګورو، ملي بیرغونه د هر چا په اوګه، د هر ځوانانو مخکې تر ځانونو ته جامې جوړې کړې دي، په هر لور کو ګوري له خلکو سره بیرغونه دي، یو ډول هغه پونګانی یا شپېلکی د افغانستان له بیرغ جوړ شوی دي، هر چا سره دی وغینه یو ډول نواز وسی، هغه د خپل احساس اظهارات پرې کوي.
د 1498 مریض کال د زمري 28مه چې د اګست 19مې نیټې سره برابر ده، د افغانستان د خپلواکۍ سلمی کلیزې سره برابر ده، چې په همدې مناسبت د ننګرهار ولایتي ادارې د شاهي ماڼۍ او سراج العمارت د بیرغونې تر څنګ د شاه امان الله غازی د مقبرې په اساسي او نوې بڼه د جوړېدو چارې بشپړې شوي، چې د زمري په 28مه نیټه به پرانستل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د لدې رپورت سره سم تاسو اوس کولای شئ چې د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی او زه ګورم چې ډیرو کسانو راته تبصرې کړي دي چې کوم خبرونه دي هغه به زه ولولم او له تاسو سره به شریک کړم. تر هغې پورې تاسو داسې وکړئ چې د ټلیفون شمیرې واورئ، د سکایپ پته واورئ، که چا سره خبرې نو را سره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
دوویش، یوولس، سلرویش، سلور سوا و پینزا.
پا سکایپ هم راتا زنگ وحلشه.
پتا مودا مشال راڈیو.
تر سنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پر خو دیشے.
مشال راڈیو تا واگیاست او بیلا بیلو کسانو راتا تبصری لکھری دی خبرون راتا لکھری دی سجاد ساحل، شاہد سولمن او افضل زدران او ریاض خان په ننګرهار کې، په شینوارو کې، په جلال آباد کې او په پیښور کې د باران ذکر کړی دی. په خوست څخه هم حال راغلی دی چې په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی. په خوست کې عبدالرحمن آزاد او ضیاء الله خان لیکلی دی چې په ننګرهار کې او سوات او د پښتونخوا په اکثرو سیمو کې نن سهار زلزله راغلې ده. عارف وزیر لیکلي دي چې په کراچۍ کې له څو ورځو راهیسې بارانونه روان دي چې پکې تر دیرشو زیات کسان په بیلابیلو سیمو کې وژل شوي دي. پرنس ننګیال بیټنی لیکلي دي له ټانکا چې د جنوبي وزیرستان په تویه خوله کې د وزیرو او د دوتانو شخړه روانه ده. نن د هغې مسلو هواري لپاره د برټنۍ او مسجدو مشران ورغلي دي چې ستونزه ور هواره کړي او جرګه وکړي. وی دا خبر راته بهرام خان لطوی خولې څخه راکړه دی چې شریکی کی مننه ډېره زیاته خوشاله اوسئ. ریاض بندیوان خوزی خیل لیکلی دی چې په بنو بکا خیلو کې د شوال د اوسیدونکو یوه جرګه کیدونکې ده، احتجاجي جرګه ده، او دوی دا جرګه د دې لپاره کوي چې حکومت څخه اجازه واخلي چې شوال ته د جنغوزیو یا د زنغوزیو د ټولولو لپاره ورشي. رانی خان لیکلی دی چې د پاکستان یو بل سرتیری شیراز نن سهار د کنټرول پر کرخه په ډزو کې وژل شوی دی. بالکل دا خبر ما هم ولیده او ما په ویب سایټ کې درته واچو. دا خبر مو تازه هم کو. د ملګرو ملتونو غونډه هم د کشمیر پر حالاتو باندې، نو موږ هم تاسو وخت په وخت له دې حالاتو څخه خبرو. خیال جان عابد لیکلی دی چې په غنی خیلو کې هم د ازادۍ د ورځې لپاره چمتووالی روان دی. راځئ چې د هارون باچا په غږ سندره واورو.
نواتے درلی خواږه یادونه پات ټول را سره نیم کا نیم بستا نیم بسما شي تپ ټول را سره
مشال رادیو ته غوږیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده چې په دې خبرونه کې تاسو را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکوي. دلته یو کس را ته خبر نه دی لیکلی خو یو څرګندونه کړی ده، دا در سره شریکوم. رحمت الله روحانی لیکلی دي چې وی تاسو خو موږ ته تنخواه نه راکوي چې خبرونه در سره شریکو، دا ستاسو کار دی، ورپسې ګرځئ. نو موږ خو ورپسې ګرځو، ټوله ورځ خبرونه راټولو، خو له تاسو څخه ځکه غواړو چې ستاسو په سیمو کې په ډېرو زیاتو سیمو کې زموږ خبریالان نشته، هرې سیمې دپاره یو خبریال موږ نه لرو. نو چې تاسو د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه چې هلته څه پېښېږي، جرګې، غونډې، مرکې، څه پېښه شوي، د دې په باره کې را سره شریک کړئ، نو ستاسو د کلي ستونزې او ستاسو د کلي خبرونه چې دي هغه به تر نورو کلو پورې رسیږي، تر نورو سیمو پورې رسیږي د دې راډیو له لارې. دا ځکه له تاسو څخه خبرونه غواړو. نو که بې له تنخواه یې راکوئ خو خوشحاله به شو، او که تنخواه غواړئ نو بیا در څخه بخښنه غواړو. روزی محمد نظام خیل لیکلی دي چې د پشین په پشین کې د یو سړی دی، د هغه څلور ځوانان چې دي په کراچۍ کې د جنریټر د بجلی د کرنټ لګېدو له کبله وی وژل شوي دي. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسئ چې دا خبر مو را سره شریک کړ. دا مو راته نه دي لیکلي چې کله وژل شوي دي او د جنریټر په بجلی باندې څنګه خلک وژل کېږي، په تارونو باندې کرنټ لګېدو له وجې وژل شوي دي، که نه هغه د بارانونو له وجې چې دا خلک اکثر د ستنو ته، د بجلی ستنو ته لاسونه ور وړي، نو هغې له کبله ځینې کسان په کراچۍ کې وژل شوي دي. د هغې کیسه مو راته روښانه کړې نه ده. خبر راته په تفصیل باندې لیکئ، وخت پکې لیکئ چې کله شوې ده، پېښه چې ده هغه په کوم ځای کې شوې ده، او اصلي وجه یې څه وه. اسماعیل عاطف لیکي چې نن په خوست کې د سولې قلم غونډه ده چې پکې د سلو کتابونو د چاپ لړۍ پیلېدو، د سل کاله وروسته د غازی اخبار چاپېدو، د درو کتابونو مخکتنه، او د خوستۍ لیکوالانو د کتابونو نندارتون موضوعات وی شامل دي. وی هیله ده چې تاسې خبریال راولېږئ درې بجې. نو مننه، خوشحاله اوسئ، خبر مو دا دی نشر کړ، او تاسې ته پکې بریا غواړو په دغه غونډه کې. احتشام میزروال لیکلی دی چې څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان تحصیل میرلی ته د امنیتي عسکرو نوې ډله، نوی یونټ ورغلی دی چې اکثر یې اردو ژبي او پنجابي ژبې ویونکي دي. وی دوی له تېرو څو ورځو راهیسې پر ځایي خلکو ژوند تنګ کړی دی، پرته له اجازې په کورونو چاپې وهي، چې پکې اکثره داسې کورونه دي چې هلته سړی نشته. نو وی له څو ورځو راهیسې دا د بیرلی په خوشحالي کلي کې دا کار روان دی. وی د سیمې ځوانان له واکدارانو غوښتنه کوي چې پرته له اجازې په کورونو د ورننوتو لړۍ دې ودرول شي، او وایي چې موږ به هڅه وکړو میزروال صاحب چې په دغې موضوع باندې پوښتنه وکړو، له چارواکو سره هم وغږیږو او معلومات ترلاسه کړو چې واقعا دغسې کارونه شوي دي، او که شوي دي نو وجه یې څه وه، څه لعملونه یې وو تر شا. د اعجاز افق په غږ د خوشحال خټک د پلونو په نوم باندې غزل اورو. خوشحال خټک د پلونو خاورې نمستۍ رقیبان تشکن زلکم نمستۍ رقیبان تشکن Thank you. تاسو مشال رادیو ته غوږ از موږک په منځنۍ چپ شپږ سوه یوویشت کلو هرتس او په ډبلیو 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 ټکی مشال رادیو ټکی کام اوري. اوریدونکو که غواړئ چې د مشال رادیو ټولو خپرونو تا بے لخنڈ زنڈا لاسرسائی ولرے او هر وخت ورته لاسرسائی ولرے نو د مشال رادیو اپلیکیشن په خپل موبایل کې یا په ټابلیټ کې ڈاؤن لوڈ کړئ. آسانه طریقه ده د ګوګل پلی ته کتا سی ورشي او یا که اپ سٹور ته ورشي ال ته مشال رادیو ولیکي بس پیدا کولای شي په خپل او ډاون لوډ کولای شي. دغه اپلیکیشن چې دی پدې کې ټول شان چې موږ خبرو په لیکلې بڼه په غږیزه بڼه او په ویډیوي بڼه هغه عمل ته موجود دي. بل ال تخپل کیټګری تاسو ځان لپاره ټاکلی شي چې کوم شیان مخوخیږي هغه ځان لپاره وټاکئ. هم هغه ځای به خاص ځای به وي خاص څانګه به وي برخه به وي هغه بس تاسو لپاره وي. عمل ته بس په خپل خوښه باندې ټول شیان پکې ترلاسه کولی شي. نور خبرونو ته چې کور شو نو سلطان خټک لیکلی دی خد د بجلی ستونزه یاده کړې ده خو دا چون ستونزه ده نو زه کنه نشروم. بټی کوټ په نوم باندې یو کس لیکلی دی چې پرون د ننګرهار په بټی کوټ ولسوالۍ کې د ځمکې پر سر د دوو کورنیو ترمنځ نښته شوې ده چې له کبله څلور کسان ژوبل شوي دي. عیسا خان درمان لیکلی دی چې پرون د کورم پښتو ادبي ټولنې اختریزه مشاعره جوړه کړې وه چې مشري د پښتو نومیالي شاعر ممتاز ورکسي کوله. وی په لسګونه شاعرانو په سلګونه خلک پکې موجود وړ او ممتاز ورکسي د پښتو ژبې پر پر موضوع باندې وی ګټورې خبرې وکړې. شاکر الله لیکلی دی چې د شانګلې په مټه اغوان کې د کشمیر او په اړه باندې مظاهره روانه ده. پیام نظام خیل لیکلی دی چې قمردین کاریز څخه وی دلته د لوون قوم او د سلیمان خیلو ترمنځ د ځمکې په سر باندې لانجه ده. وی د قمردین کاریز لوون او سلیمان خیل په سوله کې که څوک مختلصانه اقدام ونه کړي نو په دې وطن کې به ډېر زر و ډېرې میندې بورې شي. نو وی موږ کوشش کوو چې د دې دپاره څه لاره راوویستل شي. وی که په عدالت کې څوک نه لرو خدای لرو د هغه قانون هم راته کافي دی نو دا مسله باید حل شي. وی مشران باید نور اقدام وکړي. د صوفیه کیف په غږ سندره اورو.
موسیقی
مشال رادیو ته غوږیاس موږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري اوریدونکو دل تر اته زنه نور کسانو هم تبصری لیکلي دي خو چوندا ستونزې دي غزه نشم نشرولای سرګردان وزیر لیکلي دي وی په بنو کې پرون پریاز پارک کې د بنو او د لکی مروت د لوبډلو ترمنځ د کباړی په نوم باندې لوبه شوې ده وی بنو چې د لکی مروت ځوانانو ته ماته ورکړې ده وی زه تصویر درته را لېږم خو یې نشي لیکل کېدی مننه خوشاله اوسې په انباکس کې به مو د مشال راډیو را لېږلی وی زه به یې وګورم چې دا څه قسم لوبه ده دا کباړی لوبه باندې زه نه پوهېږم چې دا د څه شي لوبه ده خو بهر تقدیر مننه وزیر صاحب چې دا مو راته راولېږل دا خبر د دې نه علاوه په پښتونخوا کې په ننګرهار کې او په خوست کې په ځینو ځایونو کې د بارانونو په اړه باندې نورو خلکو هم راته تبصرې لیکلې دي مننه له تاسو ټولو څخه خوشحاله اوسئ او افضل زدران لیکلي دي چې په پېښور کې ښکلی زدران ښکلی باراني موسم دی مننه خوشحال اوسئ د دې خبر نه د اسحاق خان په غږ ټپې اورو رکھو ہا گو چھتاوے اڑو تشڑا چپ گوگل سلا گردو تیری گریوان در پتی گردو خلق گمان دلی ونورا باندی کرینا چتلے مخدرا سن تو غزال نوری فگولے دیو عشت ترگت توری پرنجو کری دزن خالد دزر زنگلر کبینا سرگی میکڑی پور تھا سمان نظر پیو جنے وہ لگے دنا دشنو سرگو جنے وہ سمت لی ونے دشنو سرگو جنے وہ سمت لی ونے اللہ زڑگے رانا اوڑے خاپے رے وہ اللہ بشنو سرگو جینے مشال راډیو ته غواګیاس موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري دلته د زنو کسانو تبصری راته راغلی دي مننه له تاسو ټول څخه ستونزې مو را سره شریکې کړي دي خوشاله اوسئ د ستاره یونس په غږ باندې سلام پښتونخوا پای ته رسوو